ما يفكر إنه
څلور بجې شپې احمد شبریم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربا السلام علیکم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټون کې اداره یا سیګار وای چې د طالبانو لبیا واکمنۍ راهیسې ملګرو ملتو افغانستان ته څه باندې 2.9 میلیارد ډالر استولې دي سیګار په خپل تازه راپور کې چې نن خبر کړی ویلي چې دغه پیسو ډیره برخه یعنی 2.8 میلیارد د امریکا حکومت ملګرو ملتونو ته ورکړی ده په راپور کې راغلي چې ملګرو ملتو او نورو مؤسسو او نا دولتي بنسټونو دغه پیسې په افغانستان کې په بشري مرستو لګولې دي افغانستان ته د دغه اندازې بشري مرستو د رسولو خبر داس مال ورکول کیږي چې د ملګرو ملتو د شمیرو له مخې لهم دغه هیواد کې شاوخوا 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري سیګار موندلې چې د ملګرو ملتو لخوا افغانستان ته د نقدو پیسو لیشت د طالبان حکومت هم ګټه رسولي هغه داسې چې ملګرو ملتونه د خپل عملیاتو لپاره افغانیو ته اړتیا لري او دغه افغاني د ډالرو په مقابل کې تر ډیره د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک نه اخلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای د چین او طالبانو ترمن اوسنۍ اړیکې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په برخه کې د متحد ایالاتونو تګلاره بدل نه کړي دغه وزارت ویان میچو میلر دغه خبره د چین د ولسمشر چی جین پینګ لخوا د طالبانو د سفیر د باور لیک منلو په خبرګون کې کړې ده د چین ولسمشر پرونسیشن به د طالبانو د حکومت د سفیر اسد الله بلال کریمی باور لیک ومانه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې دغه وزارت د ویان میچو میلر په حواله وړاندې راغلی چې متحد ایالاتونه به ورسره له هغه چې د چین د رسمي دریځ خبر شي په دې اړه خپل نظر شریک کړي د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وای له افغان جون او شوزو سره د دوی په ټکیو د طالبانو ناوړه چلند لا هم دوام لري دغه سازمان نن په یو راپور کې پوښتنه کړې چې آیا د عدالت نړیواله محکمه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ته ځواب ویلی شي د راپور په دوام کې راغلی چې طالبانو ته 2020 کال په اوړي کې وخت لا بیا رسیدو وروسته د شوزو انجونو ټول حقونه نقص کړی دي د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي تبصره نه کړې خو وړاندې تر دې ورته راپورونه رد کړی او ویلي دي چې د شوزو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې درناوی لري د بلوچستان په سیوی کې د پولیسو یو افسر د سجرډو مشال څنګه ته وویل چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند پر لاریون په پرونی چاودنه کې لشتر لږه څلور تنه وشل شوی او شپږ نور ټپیان شوی دي په سیوی کې د پولیسو مرستال عنایت بنگلزی زیاته کړه چې داسې ښکاري چې دا یو موټر سایکل بم او د پیښې تحقیقات روان دي په پاکستان کې د فبروري په اتمه انتخابات دي او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون د هیواد د مهمو اسنادو د افشا کېدو په تور په لس کاله بند او نن خپل میرمنی بشرا خان سره د اداري فساد په تور په څوار لسکاله بند محکوم شو ټاکل شوی چې د ملګرو ملتو د عدالت نړیواله محکمه نن د روسي د حکومت په وړاندې د اوکران پر دوسی غونډه وکړي اوکران په دغه دوسی کې د روسي حکومت په ترهګری د ترهګری په تمویل او توکم پالنې تورن کړی دی د روسي د حکومت په وړاندې د اوکران دغه دوسی ورسره ترهغه پرانسل شو چې روسي په 2014 کال کې د اوکران کریمیا ټاپو وسمه ل خپل خاورې سره یو ځای کړ اساجی رادو په انټرنیټ کې pasajirado.com کې اوریدل شي وړاندې په خبرونه کې د امریکا د کانګرس د څارنې او ځواب ورکولو کمیټه نن د افغانستان په اړه غونډه لري په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ په دوحې کې د جوړیدونکو غونډې په اړه هم ووري
دغه غونډه کې د ځینې افغان میرمنو سره او سیاسي ډلو سره خبرې اترې شوې
یو شمېر ډلې بیا اعتراض لري چې دوی ته په دې غونډه کې د ګډون لپاره او د سلام مشورې لپاره له دوی سره مشوره نه راشوي په نورستان کې له زرګونو بیا وسله کورنۍ سره د مهاجرت نړیوال پروګرام نقدې مرستې کړې
بیا نظر او 900 روپۍ افغاني مبارک کومک شو
ډېر خوشاله ما منم د مؤسساتا شکر باسم
په کندوز کې بسکران ورشتونو ته اندیشمن دي
دا درې کال کېږي کال په کال وشکالي زیاتېږي
نن می دا څه وچه پاسه وشکالي ده
د سحرو کاروان په پروګرام کې د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ به دا هم واوري
ومه پرم درس وایلای نو رانه پادش نو شو باندې ختشو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د کانګرس استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وای په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پخوانی پاتې همکاران د طالبانو له لوري له خطر سره مخ مخته. دغه کمیټه په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د امریکا د کانګرس د سارن یو ځواب ورکولو کمیټه نن دا مسله د وی غونډې په ترڅ کې چیړي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وای په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو افغان همکاران د طالبانو د غچ اخیستو له ګواښ سره مخ دي. دغه کمیټې په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د امریکا کانګرس د استازو جرګې د څارنې او ځواب ورکولو کمیټه به نن د چهارشنبې په ورځ د دغې ننګونې د مخنیوي په اړه د بحث په موخه یوه ناسته جوړه کړي. د دې اعلامیې له مخې په دغه غونډه کې به د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري غوښتونکي او ډیموکرات غړي او د دغه هیواد د پخوانیو پوځیانو د مهمو ډلو په ګډون ځینې عیني شاهدان هم ګډون وکړي. په دې اعلامیه کې راغلي دا ناسته کولی شي د امریکایي ځواکونو د پخوانیو افغان همکارانو سره مرسته وکړي کوم چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې بند پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي ځواکونو سره همکاري او شمېر افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت له خوا ګواښ سره مخ دي او دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. یو له دوی څخه چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وویل
نه یوازې زما بلکې زما د کورنۍ ژوند هم له ګواښ سره مخ دی. اقتصادي ستونزې لرو، امنیتي ستونزې هم لرو، آزاد نشو ګرځېدلی، هره ورځ د دوی تر تعقیب لاندې یو.
هغه د امریکا له متحده ایالاتونو څخه وغوښتل چې دوی سره دې مرسته وکړي. د امریکایي ځواکونو یو بل پخوانی همکار چې دا هم نه غوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
ایونن مجلس نمایندګانو ایالات متحده امریکا
کله امریکا د اساس جرګې مجلس په دې اړه کوم پریکړه کوي باید خپل همکارانو په ځانګړي ډول هوایي چې افغانستان کې دی ورته پام لرنه وکړي. یو شمېر سنځي لا تر اوسه نه دی حل شوی. ټول دې مسلې ته اندېښمن یو چې ډېر ژر به د کورنۍ مسایلو په اړه وپوښتل شي. هوایي چې په افغانستان کې دی تر اوسه تر فشار لاندې او ځان او یا کورنۍ سیاسي مخالفان تل د ګواښ لاندې.
د امریکا د کانګرس د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د څرګندونو او د پخواني پوځیانو د ادعا په اړه مو د طالبان حکومت ویان زپیولا مجاهد وپوښت خو د راپور تر خپرېدو هیڅ مونږ پوښتنې ځواب نه کړې. د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبان حکومت له بیا واکمنېدو او له دې هېواد د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د دوی سرګونه افغان همکاران لا هم په افغانستان کې پاتې دي. که څه هم طالبانو وخت له رسېدو وروسته عمومي بښنه اعلان کړه خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما شپږ میاشتې وړاندې راپور ورکړ چې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د مخکني حکومت د کارکوونکو په اړه د بشري حقونو د نقض 300 څخه زیاتې قضیې ثبت کړي چې 213 یې د غیر قانوني وژنو دي. د طالبانو حکومت ویان زبیولا مجاهد بیا د یونما دا راپور رد کړی ویلي و دوی د خپل مشر فرمان عملي کېدو ته ژمن دي. خوله دې وړاندې د مخکنی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو کورنۍ او ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي د کورنۍ غړي د طالبانو لخوا وژل شوي، زنداني شوي او یا هم سره تاوتریخوالی شوی دی.
د ازادي راډیو د خبرونو 22 کاله
ل اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره ل اوریدونکو سره
د افغانستان ژغورنې لپاره د ملي مقاومت پونم شورا د ویلامي په خبرولو سره ویلي دي د دوهې راتلونکي جوړیدونکو غونډې پاړه ل دوی سره همشخي نه ده شوی. بل پلو د شزو د حقونو یو شمېر فعالانی وای د دوهې غونډې پاړه جنو سیاسي ډلو سره خبري شوی او یو شمېر افغان میرمنې هم ورغشتل شوی دي. ټاکل شوی د ملګرو ملتو عمومي مشر انټونی ګوتریش په قربتوب د فبروري 14 او 19 د افغانستان پاړه په دوحه کې غونډه جوړ شي. جزئیات په دې راپور کې
ټاکل شوې ده. فبروري 14 او 19 د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه شي. خو د طالبانو ضد یو شمېر سیاسي څیرو ویلي دوی سره د یادې غونډې د جوړېدو په اړه همغږي نه ده شوې. د افغانستان ژغورنې لپاره د ملي مقاومت په نوم شورا تېره ورځ د ویلمې په خبرولو سره ویلي دي د امنیت شورا د 2023 کال د دسمبر د میاشتې د 9 نیټې د غونډې د 2021 نمبر پریکړه لیک د 4 فقرې له مخې دغه سازمان ژمن دی چې د افغانستان په مسله کې د ټولو ښکېلو خواوو د مدني ټولنو او سیاستوالو په ګډون یو ځانګړی استازی وټاکي. خو یادې شورا په خپله اعلامیه کې ویلي دي د افغانستان په اړه په ملي کچه د سیاسي ګوندونو اندېښنې او په نړیواله کچه د ګڼو غونډو او شخړو خوځښتونه د ملګرو ملتونو په مرکز کې د افغانستان په اړه د ملي او نړیوال اجماع او همغږۍ نشتوالی په ګوته کوي. دغه شورا ټینګار کړی چې د ښکېلو اړخونو له پامه غورځول به د شته بهیرونو د ناکامۍ او د افغانستان د کړکېچ د اوږدولو په معنا وي. یادې شورا تر دې مخکې له ملګرو ملتونو غوښتي وو چې د طالبانو د مخالفو سیاسي جریانونو استازي دي په قطر کې غونډې ته ور وبلل شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د طالبانو حکومت تایید کړی و چې دوی هم د غونډې ته بلل شوي، خو په دې وروستیو کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له نوي ټاکل شوي استازي سره همکاري ونه کړي. هممهاله د ښځو د حقونو فعالان او سیاسي کارپوهان د دوحې د غونډې په اړه ویشلي نظرونه لري. د ښځو د حقونو فعال او په تېر جمهوري نظام کې په ناروې کې د افغانستان سفیره شوکیه بارکزی وایي د دوحې د غونډې جوړېدو په اړه ځینو ښکېلو لوریو سره خبرې شوي دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
د سازمان ملل لخوا څخه چې کوم کوربتوب کېږي د فبروري په 13مه باندې دغه غونډه کې د ځینې افغان میرمنو سره او سیاسي ډلو سره خبرې اترې شوي او ټاکل شوي ده چې په دغه غونډه کې د افغانستان د طرفه سربیر پر دې چې طالبانو ته بلنه ورکړي یو کوچنی ډله به د افغان میرمنو ښځو به پکې ګډون ولري. البته په دې کې به د افغانستان نه هم او د افغانستان نه باندې چې افغانان میرمنې دي هغه به همي.
نوموړی وایي یا د غونډه د یوې لویې پروسې د پیل لپاره لومړی ګام دی. بل پلو د ښځو د حقونو فعال نظیفه حقپال وایي د طالبانو د مخالفو سیاسي ډلو غوښتنه پر ځای ده او ملګرو ملتونو ته د تیر کال د امنیت شورا د پریکړې پر بنسټ په کار و چې ټولو ښکېلو ډلو سره یې همغږي کړې وه. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
د سیاسي مدني او له هر ډلې سره باید مشوره وشي ځکه چې باید مونږ هیڅ ډله په دغه پروسه کې باید منځوي نه کړو چې باید دغه پروسه د بین الافغاني د مذاکراتو د پاره یو لاره پرانیسي.
اغه حقپال وای دوی هیله لري چې د غونډه کې د افغان میرمنو پر بنسټیزو حقوقو خبرې اترې وشي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي وایان سټیفن دوجاریک د تیرې جمعې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویل یا د غونډه کې به د مدني ټولنو د استازو ترڅنګ د ښځو له ځانګړو استازو سره هم ناستې ترسره شي. د ملګرو ملتونو د سر منشي انټونیو ګوترش په مشرۍ دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو، کار او نورو سیاسي، ټولنیزو او کلتوري فعالیتونو باندې د بندیزونو سربیره د طالبانو حکومت د بد حجابې په تور د ښځو نیول هم پیل کړي، هغه څه چې ګڼ نړیوال غبرګونونه یې راپارولي دي.
په نورستان کې پر 3500 بې وسو او بې ځای شویو کورنیو د نغدو مرستو د ویش لړۍ پیل شوه. په دې ولایت کې د بیړنیو پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې مسولین وای د غمرستې د مهاجرت نړیوال پروګرام یا آی او ایم لخوا ورکول کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسولین وای د مهاجرت نړیوال پروګرام یا آی او ایم په مالی مرستې 3500 داخلي بیزای شو او بیوسو کورنیو سره د نغدی او د ژمنۍ توکو مرستې لړۍ پیل کړه. په وینای چې یادې مرستې به د نورستان مرکز پارون په ګډون ټول ولسوالیو کې وویشل شي. د دغه ریاست مرستیال ریاض محمد د مرستو اندازې او نوعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
دیار لزر او 900 افغانی وی او د 200 ډالر په مقابل او یو دیش ډالر په مقابل دوه کیټونه چې یو کیټ تدریل یو کیټ کې درې کمپلونه او په بل کیټ کې د ماشومان او د نارینه او د خزینی الوتجات پکې موجود دي او ایم مسینا د سي نورم پايش کې چې لږ غریب لوس غربا یتیمان او کندو مهاجرین سره نور هم لا مرسته
مرسته تر لاسه کوونکې وای لېبي خوا سوړ جيمي او له بل پلو د کار نشټوالي اقتصادي ستونزې زیاتې کړې دي. په وینای چې په دغه مرستو خوختي خو له آی او ایم او نورو مرستندوی ادارو غواړي چې نورستان سره خپل کومکونه زیات کړي. محمد جمیل او شیرباز خان
دلته موږ لپاره تقریبا 1900 روپۍ افغاني موبایل کومک شو او دوه دانه بیکونه دي هغه باندې شیبای هغه باندې وګورو
ډېر خوشاله ما د مؤسساتا شکر باسم او اندم ما ته دغه شی کومک وکا دا شکر ده منته.
په نورستان کې د آی او ایم لخوا په 3500 داخلي بیزای شو او بیوسو کورنیو په داسې حال کې د مرستو د ویش لړۍ پیل کیږي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد ګڼو سیمو کې د جګړو او طبي پیښو له امله د کډوالو شو او بي سرپرست کورنۍ شمیر زیات دی او هر یو کورنۍ لاسنیوي ته اړتیا لري.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 22 11 24 201.
د روسي د حکومت پر کړنو یو څارونکو بنسټ وای چې په تیر 2023 کال کې لشتر لشه 50 کسان په روسیه کې د توقيف یعنی ولو پر مهال مړه شوی دي. د نیکسټ پونم دغه بنسټ په خپل راپور کې ویلي چې په مړو شویو کسانو کې شزي او تر 13 کلنۍ کم عمر کسان هم شامل دي. د ساجرړو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسد الله الدین در سره شریکوي.
په روسیا کې تیر کال دغه لکټر لګه 50 کسان تر محکمه مخکې توقيف یا هم د پولیسو لخوا د نیولو پر مهال مړه شوې دي. د نیکسټ پونم څارون کې بنسټ د غشمیرې په خپل هغه راپور کې راټول کړي چې د روسي د حکومتي ادارو او رسنیزو راپورونو د ارزونې لمخې جوړ کړي او د چهارشنبه په ورځ خپل ټلګرام چینل کې خبر کړي دی. د راپور لمخې دغه کسانو د پولیسو په توقيف خونو، محکمو، د پولیسو په موټرو او د توقيف په نورو ځانګړو مرکزونو کې ژوند له لاسه ورکړي دی. د ازادي رادیو روسي څنګه د نیکسټ بنسټ په حواله وړاندې لیکلي چې د 500 کسانو لډالې 22 له محکمه مخکې توقيف، 14 د پولیسو په مرکزونو، 15 د نیول کېدو، 4 د پولیسو په موټرو او 5 نورو د پولیسو تر لاس لاندې بیلابیلو ځایونو کې ساور کړی دی. د پولیسو تر لاس لاندې سیمو کې د مړینو دغه پیښې د روسي په پلازمینه مسکو او شاوخوا 4 موقعیتونو کې ثبت شوې دي. په راپور کې وړاندې راغلي چې په مړوشو کسانو کې 8 نارینه او 2 میرمنې شامل دي. د مړینو په لاملونو کې قلبي حمله، ځانوژنې او د پولیسو شکنجه یاد شوه او د لکټر لګ 14 کسانو د مړینې لامل روښانه شوی نه دی. د روسي حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تر دې وړاندې د بشري حقوقو نورو بیلابیلو بنسټونو هم د روسي حکومت د بشري حقوقو پر نقص تورن کړی دی. د بخنی نړیوال سازمان د موندنو لمخې د روسي حکومت هغه مظاهره په زور تیتو پر کړی او عملانه محاکمه کړی چې په اوکران کې د جګړې په ضد پلان شوی وي. د جرمونو نړیوال محکمه ICC هم د تیر کال په مارچ کې د جنگي جرمونو په تور د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نیولو حکم صادر کړی دی. د دغه محکمه په وینا پر اوکراین له جګړې وروسته د روسي ولسمشر او نورو چارواکو په ګډه ګڼ شمیر اوکراینی ماشومان په زور له اوکراین روسي ته لیږدول دي. د روسي بهرنیو چارو وزارت بیا د جرمونو نړیوال محکمه دا تورونه بې بنسټه بلل دي.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د سپورت له ډګر یو خبر. د سریلانکا کرکټ بورډ نن د افغانستان په وړاندې یوازینې ټیسټ لوبې ته شپږ کسیز لوبډله اعلان کړه. په دې ټیسټ لوبه کې به د ننجایا ډی سیلوا د سریلانکا لوبډل مشر وي. په دې لوبډل کې د انجولیو ماتیوس، دانش چندیمال او دمو کرنروتنی په څیر با تجربه لوبغاړي هم شامل شوي دي. د غرس درینې لوبغاړي چې تر دې وړاندې ټیسلو بنه د کړې هم لوبډل ته انتخاب شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ اداري درې ورځې وړاندې دغه سیالیو ته لوبډل اعلان کړي او تیر ورځ د سریلانکا پلازمېنی کولمبو ته رسیدلې ده. دا 15 ورځنی سیالي د فبروري په 2 منېټه یعنی بل سبا پیل شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي په کندوز ولایت کې د ورشتونو نشټوالی او وچکالی کاروانګر اندیشمن کړی دی. د دې ولایت کاروانګر وای چې د غنمو د تولید ډیره برخه د للمي څمکو وي، خو سش کال د ورشتونو د نوې دوله کبل پر للمي څمکو کړل شي غنم لمنځه تللی او کاروانګر متضرر شوی دی. نور حال په دې راپور کې
د کندوز یو شمیر کروندګر او د دې ولایت د کرنې د ریاست چارواکي وایي چې ساش کال ژمی کې د واورې او بارانونو نه ورخت او وچکالۍ دوی سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د ورښتونو نشتوالي له امله پر للمي ځمکو کرل شوي غنم له منځه تللي او دغه راز د ابي ځمکو حاصلاتو ته هم اندېښمن دي. د کندوز د دشتیارچي ولسوالۍ یو اوسیدونکی غلام فاروق ازادۍ راډیو ته وویل پر 50 جریبه للمي ځمکه غنم کرلی وو خو د ورښتونو نشتوالي له امله ټول له منځه تللي دي.
موږ ټوله د 200-300 کور پراته دي ټوله دغه للمي ځمکه یو جریبه ځمکه یو هم نه لري. بعض خلکو دغه اول بارانو کې په کار دار غنم واخیستل یو پاشله هغه چې کله معمولي چنسه بیرته وچسوه هغه پیسې هم پربانې دي. للمي دغه څه وچه پاسه وچکالي ده یو نیم غویه دروده یا مالونه هغه خرڅیږي نه.
د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو بزګر مصطفی ملاخیل وایي که د روان کال د ژمي تر پایه ورښتونه ونه شي نو کروندګر به له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
څه کالې چې کومه وچکالي را روان ده دا درې کاله کېږي کال په کال وچکالي زیاتېږي. کوم غنم چې خلکو په للمو کې مونږ خپله کرلي خلکو کرلي دي باران نه بېخي نسته یو تعداد خو زیاتره خلکو کرلي هم نه دي چې ولې ځمکې وچولي او بل چې خلکو وکرل هغه هم داسې وچکلک پراته دي پاک مېګتونو شان وخوړل باران نسته ده.
د نوموړي ولایت د خان آباد ولسوالۍ د چهارتوت سیمې یو وسیدونکی شمس الله هم ورته خبره کوي.
بارانونه نشته ده دغه شان مشکلات دي مونږ ته او مطلب اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي. مشکلات دي ټول د بارانه مشکلات دي چې باران وشي به هم گزاره کیږي او چې باران نه خو به هیڅ هم نشته ده بس مطلب وضعیت خراب دی بینو اقتصادي ضربه خود ته نو مطلب اوس ځمکه دغه شان شړې پاتې شولې هیڅ شی نشته ده نو چې په خپله ضربه ده نو بس دغه مشکلات دي.
د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنې د ترویج کارپو عبدالبصیر فقیری هم له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې ساش کال د واورې او بارانونو نشتوالی دوی اندېښمن کړي دي.
دا رقم دوام وکړي بالخصوص په لسرات لالم کې حاصلات هیڅ لاسته نه راځي او د موږ زارین دي نه زیات منتظر کیږي. وچکالي حاصلات دا ده چې کښت او زراعت نمایځ دي او د وچکالي سبب د مهاجرتونه کیږي. خلک مجبور ده چې فرزند په لالم ساتو کې ژوند کوي چې خوراک لپاره شول نري هغه دي مجبور ده چې خپل ساحونه هجرت وکړي بل مهاجر سي.
کندوز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. په دې ولایت کې 233,000 هکتار ابي او 300,000 هکتار للمي ځمکه موجود ده او د دې ولایت 50% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي. دا یوازې د کندوز کروندګر نه دي چې د وچکالۍ او د ورښتونو له نشتوالي خپلې اندېښنې څرګندوي بلکې ورته ستونزې د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کروندګر او مالداران هم اندېښمن کړي دي.
په کندوز کې مو د وچکالۍ راپور اورېده. د هوا پیژندنې د یو شمېر نړیوالو ادارو له اټکل سره سم نن د کندوز په ځینو سیمو کې سناسه باران وریږي خو دغه ادارې دا اټکل کوي چې د شنبې او یکشنبې په ورځو به په کندوز کې ورښتونه وشي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو د ساسو یو شمېر را رسیدلي پیغامونه خبرو خو اوس په کندهار ته مخه کړو. د کندهار یو شمېر اوسیدونکي د دواوو له شفري نسخو څخه شکایت کوي. د کندهار دغه اوسیدونکي دا خبره کوي چې درمل دغه اوسیدونکي او درمل پلورونکي تورنوي چې په دغه ولایت کې ځینې شخصي روغتونونه او ډاکټران ناروغان ته شفري نسخې لیکي او په دغه کار خپل تجارت روان کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار دوه وسیدونکو اتیکولا ارمان او نثار احمد وای په دغه ولایت کې یو شمیر ډاکټران خپل مشخصو درملتونونو ته داسې نسخې لیکي چې نور درملتونونه نسل وستلای. دوی وای یو شمیر ډاکټران ناروغانو ته د درملو د لوړ قیمت سربیره خپل بې کیفیت درمل هم له همدې لارې ورکوي چې په دغه کار سره پر بیوزلو خلکو او ناروغانو تجارت کوي. دوی زیاتوی چې ډاکټران باید د خلکو بیوزلی په پام کې ونیسي او د شفرینسخو لیکلو دی ډاډه وکړي.
کندهار شهر په مرکزی ساحه کې ډاکټرانو نوم ځنه اخلم زه پیژنم چې هغه شپري نقصي ورکی د دوی یو عمده مشکل دغه دی کله چې د صحرا څخه یا هم د کوم ولسوالیان څخه چې خلک راسي او هغه د نسخه واخی او د صحرا ته ولاړ سي الته یا درملتونی یا یو مرکزی ساحه په هغه نسخه باندې بیا دی نه پیژ مجبور دي چې بیا شهر ته راسي بیا د نسخه واخی یا بلې د وخانی ته لاسسین کې جاغت ځای ته بزانه رسې
یوارم نقطه رخصتی له ډاکټر څخه شپه د وخانی ته مراوړي هغه ته کوم وخت چې هغه د ډاکټر په دواخانه کې ناشتي هغه نقطه خپل نسوالې بیا بیرته وروړي هغه ډاکټر ته ترڅو هغه وروشي بیا راشي دوا راکړي
په کندهار کې یو شمیر درمل پلورونکي د شفري نسخو موجودیت منیا او دغه کړنه د تبابت د اخلاقو خلاف بولی درمل پلورونکي او د طب پوهنځي محصل شمس الله وای په دې ولایت کې ډېر شمیر ډاکټران د داسې کمپنۍ سره قرارداد لري چې بې کیفیت درمل په داسې نوم جوړوي چې په نورو درملتونونو کې نه پیدا کیږي او یوازې د اړوند ډاکټر په درملتون کې موندل کیږي نوموړي زیاتوي چې قراردادي کمپنۍ د دغه غیر قانوني درملو د پلور له امله یو شمیر ډاکټرانو ته پیسې ورکوي او یو شمیر نورو ته بهرني سفرونه برابروي او دوی هم بغیر له کومې ویرې پر خلکو پلوري
شپری نقصه پاروند باید تست وایم چې په وسنی وخت کې زموږ تاسو په ټولنه کې دغه ډول مشکلات سره مخ په زیاته کچه مخ یو بیل خصوص ها کسان چې هغه تعلیم نه لري او په دې حق له زیات معلومات نه لري هغه د مختلفو مشکلات سره مخ کیږي ها کسان چې نن ورځ په ټولنه کې د ډاکټر په نامه باندې د یو طبيب په نامه باندې حزق په نامه باندې زموږ تاسو په ټولنه کې په داسې جیلونو مون سره غواړي زموږ په ټولنه کې د بې کیفیت د واګانو خبرول عمل سکشي
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا ریاست مسولان د شفري نسخو د مخنیوي ډاډ ورکوي د کندهار د عامه روغتیا ریاست اړوند د قوانینو عمومي مدیر ډاکټر عبدالرحمن حبيبي وای په کندهار شهر کې د دوی لخوا د ټاکل سوي کمیټې لوري د ورته کسانو تر تثبیت ورسته د غوي ماینه خاني او درملتونونه تلل کیږي او د نه تکرار تعهد ځنې اخستل کیږي
نو موږ پدې کې خپل برسي دوامدار کوو هر ورځ وځو نو د سیزن ډې شان موږ لرو تاسو ته شوولې سو چې ډاکټر کوم د شفري نقصان کلی وي کمیټه لرو کمیټه دا ته کې شو دا شفري نقصان ده نو هغه ډاکټر د تر ورځ لپاره مطلق د منخنه به کې کار نس کولای د درې ورځې څخه بعد دغه د ستاوت اخستر کیږي چې پاینده کې په داسې نه تکراریږي نو موږ د برسي موږ دوامدار برسي در بیا یو یادورې کوم ان شاء الله دا شی مخنیوي د ډېر هدف پرې سوې دي چې اته چې په فیسبوک کې ووینو هم موږ هغه ډاکټر راغواړو د دې په چې څه شکایت نه کړي دا ډاکټر موږ نه پریږدو راغواړو ډاکټر ته پوښتنه کیږي چې دا څه شی وځي کوي چې یوازې دلته نه په هر ځای کې پیدا شي
په کندهار کې کڅه هم له ډیره وخت خلک د شفري نسخو شکایت کوي خو د کندهار د عامه روغتیا چارواکو تر اوسه په دې تړاو د کوم ډاکټر او درملتون د مجازات خبر نه دی ورکړی
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم محترم مدیر انت رحمت وړاندې کوم د چمن لار بند د مریضان لارې بند کړي د پرمخ بند د کانسر مریضان دي د نه پریږدي هغه نور مریضان خو بيخي بند دي دغه د کانسر د تاریخ مریضان دي دغه به چې پرښواله دغه لار پرمخ بند د نن شپه جمع ده د مریضان لار بند ده د مریضان لار به چې پریږدي السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله د کندهار د شپن ولکل سوالي صدر سره بلکم مرد حکومت څغواړو چې مرد سپم ولکس باندې ته په افغانستان په شرکتو کې دولتي شرکتو کې ځایونه ورکي مرد بولکس باندې رنی مش کېږي د بارډر د بندښت وجه چې د پاکستان د افغانستان د چمن سپم ولک لار بند ده 25000 ځوانان بیکار دي خوري نسته هیڅ کار نسته نو مرد خپل مشرانو څغواړو چې مرد بولکس باندې ته په دولتي شرکتو کې ځایونه راکړي مونږ ډیر ښه تکړه ځوانان لرو استعداد دار ځوانان لرو او تعلیم یافته ځوانان لرو نو دا غوښمه هیله ده
السلام علیکم زما سلامونه دی د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته ورسیږي زما دا یو خبره تر ټولو خلکو ورسېته ټول افغانان تجارانو نور مسافرینو ورونو زما راغلی یو کلم کیږي په ایران کې پارسی مسر نه خلاصیږي کار کوم انسان زه اخري خپل کچاګان را باندې دي د خدای لپاره کومک وکي دا نشر کې در سره ورونو ډیر وخت ځواني به مې کارونه ډیر خراب دي
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه یې کتره احمد باندې کوم
تاسو یو خبرونه ورور دغه طالب مشرانو سره جوړه کیسه دا ملست ولې کار نه ورکی مونږ خو نه په تیر نظام کې کار کړی دا نم د تا په تیر پنځه کلن کې کړی دا نم په شل کلن کې کړی دا یو نظام کې مونږ کار نه کړی په شخصي انجټونو کې چوکیداری و راو لاغو نه مشرانو اوس قرار ته درې کاله کېږي ورور په کور ناستې ولې ملست ولې کار نه ورکی دوی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو په دې پروګرام کې د مخدر موادو په ارتباط بیلابیل مطالب تاسو اوریدل شي ازادي راډیو تاسو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیول شي او په انټرنیټ کې هغه دا غو راپورونه متن وسل شي چې د ازادي راډیو لالاري د ورځې او د شپې له خوا خبري شي څلور بجې او 10 دقیقې شوې لاند خبرونه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټون کې ادارې سیګار وایي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې ملګرو ملتونو افغانستان ته څه باندې 2.9 میلیارد ډالر استولې دي سیګار په خپل تازه راپور کې چنې خبر کړی ویلي چې د دغه پیسو ډیره برخه یعنی 2.8 میلیارد د امریکا حکومت ملګرو ملتونو ته ورکړي ده په راپور کې راغلي چې ملګرو ملتونو نورو مؤسسو او نا دولتي بنسټونو دغه پیسې په افغانستان کې په بشري مرستو لګولې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین او طالبانو ترمنځ وسنۍ اړیکې به د طالبانو د رسمي پیژندنې په برخه کې د متحده ایالاتونو تګلارې بدله نکړي دغه وزارت ویان میچو میلر دغه خبره د چین د ولسمشر شي جین پینګ لخوا د طالبانو د سفیر د باور لیک منلو په خبرګون کې کړې ده د چین ولسمشر پرون سه‌شنبه د طالبانو د حکومت د سفیر اسد الله بلال کریمی باور لیک ومانه د بلوچستان په سیوی کې د پولیسو یو افسر د ازادیرو مشال څنګه ته وویل چې د عمران خان په مشهد د تاریخ انصاف کون پر لاریون په پرنی چاودنه کې لښتر لږه څلور تنه وشل شوی او شپږ نور ټپیان شوی دي په سیوی کې د پولیسو مرستیال عنایت بنگلزی زیاته کړې چې داسې ښکاری چې دا یو موټر سایکل بم وو د پیښې تحقیقات روان دي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي ملګری ملتونه وایي د نړیوال ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډیره جدي شوې ده
ډرګ یوزرز فارمرز اند ونربل کمیونټیز
په افغانستان کې د نشئی موادو معتادین بزګران او زیانمن شوی خلک د څو بهرانونو لامل زیانمن شوی او په دې ډول د هغوی اړتیاوي ډیرې شوې دي
په یو بل راپور کې به ووري چې د افغانستان له جنوب غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډیر سوې ده
اوس می دغه چاغبر سره خبرې کړي چې زولار سمیران ته ګوره زور سره ونر سره پر دغه چاغی لاري
دا چې د زده کوونکو محصولینو د اتحاد لاملونه څه دي په دې اړه مو د پوهنتون له پخوانی استاد راحت ګل زیرمل سره مرکه کړي
خپل محصول د زده کړو نه پریوزی د نشي کولای چې زده کړو تمرکز وکړي د درس او د نشي ماحول بيخي او چلاده د دوړې وزه کې دي نشي
د نقيب الله په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط پر محل می د کور لغړو سره شخړې کولې
ومه پرم درس ویلای نه رڼا پاد شو نه شو باندې خته شو د خاطر ورس
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې ووري چې عبد الله په ورختای کور ته راځي په ژړا او زاروی لمور او پلار څخه بخنه غواړي دا چې اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې وورو
غیر د بلارا به دا زی بد نه کو
دروغ مو وایا دا دې څوم زل چې دروغ راته وایي نور مستا خبره زړه ته نل ویږي زغر کې گزا
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو ملګری ملتونه له نړیوال ټولنې څخه غواړي چې له بزګرو او نشئی موادو له عمله له زیانمن سویو خلکو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي ځکه چې د دوی وضعیت ورځ په ورځ بسی خرابېږي د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې اداره وایي چې له یوې خوا له بزګرانو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو نشتوالی او له بلې خوا د وچکالي دوام هغوی ډیر بېوزله کړي دي د د زراعت کار پوهان له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو همغږي کولو لپاره یو عملی ګام واخلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو په نوې فصل کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول، د بدیل کښت په برخه کې د مرستو او کافي اوبو نشتوالی د بزګرو اقتصادي وضعیت خراب کړی دی. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC وایي په افغانستان کې د نورو بحرانونو تر څنګ وچکالي او بله لویه ستونزه ده چې د بزګرانو ژوند یې ترخ کړی او د کوکنارو له بدیل کښت پرته هغوی د خپلو کورنیو لپاره بله مالي سرچینه نه لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو سره د مبارزې د رفتار مشره میرمن انوبا سود د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په دې سخت وضعیت کې د افغانستان بزګران او معتادین یوازې پرې نه ږدي او په دې دوو برخو کې خپلې مرستې له سره پیل کړي.
Drug users, farmers, and vulnerable communities are being
په افغانستان کې د نشئی موادو معتادین، بزګران او زیانمن شوی خلک د څو بحرانونو لامل زیانمن شوی او په دې ډول د هغوی اړتیاوې ډېرې شوې دي. له 2022 کال راهیسې د افغانستان په هره سیمه کې د واکمنو مقاماتو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرو عاید زیانمن شوی دی. په ورته وخت کې اقلیمي بدلون هم له پخوا څخه خپل اغېز درلودلی. وچکالي بزګران ډېر ناتوانه کړي. اوس د کښت کولو، څارویو ساتلو او د خپلو کورنیو مالي توان نه لري.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نظامیانو تازه 6 جریبه مځکه په بدخشان ولایت کې او 15 جریبه مځکه په ایمن ولایت کې د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت مقاماتو د سیمه د هیوادونو او د دې تر څنګ ملګرو ملتونو د څو هیوادونو له ډیپلوماټیکو استازو سره د لیدلو له لارې هڅه کړې چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې راجلب کړي، خو تر دې مهاله له جاپان پرته بل هیواد په دې برخه کې د مرستې لپاره نه دی چمتو سوی. د زراعت کارپوه محمد ایوب رفیقی وایي ملګري ملتونه او د طالبانو حکومت نه دي توانېدلی چې د بزګرو د ملاتړ لپاره ګټورې پروژې جوړې کړي او د نړیوالو مرستو د جلب او مصرف لپاره هم د اړوندو ادارو ترمنځ همغږي نشته.
برای کومکابه د قانون
له بزګرو سره د مرستو لپاره څو شیانو ته اړتیا ده. لومړی دا چې نړۍ باید ملګرو ملتونو ته پیسې ورکړي چې له دې لارې افغانستان ته راوړل شي. باید د مرستې همغږي شي او د دې تر څنګ مستحق خلک معلوم کړل شي. اوس روحیه داسې ده چې د افغانستان د حکومت او ملګرو ملتونو ترمنځ یوه ژبه او مشترکې پروژې نشته. دا ستونزه د دې سبب شوې چې د 2 کالو راهیسې افغانستان ته نړیوالې مرستې ونه رسیږي.
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د زراعت او معتادینو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې ښیي چې د معتادینو د درملنې څو محدود مرکزونه فعال دي او دا مرکزونه هم د مسلکي کارکوونکو درملو او روغتیایي وسایلو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګری ملتونه وایي د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډېره جدي سوې ده.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چې لاشي لی بچي مور دی پودر وې، پلاټ دی پودر وې، یا مې خور دې زته پودر وې، یا دې مېړ پودر وې.
پلاټ په مړی کې نه و، په مور خو اوس به خبر نه خم خم مور
چې مونږ پلان نه وخت یو $1,000,000 وو، انده سرمایه ما ټول وو خره.
دا نشه ای موادو لزیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان اونی زخ پرونه واوری.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوبي غرب ولایتونو کې بزګران وایي د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت نه درلودلو دې ته اړ کړي چې د اقتصادي ستونزو له امله ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. دا بزګران چې ډیری یې ځوانان دي او ایران ته د کار لپاره ځي وایي که څه هم نږدې 2 کاله کېږي چې د کوکنارو کښت منع سوی دی، خو بیا هم دوی ته د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې کافي مرستې نه دي رسېدلې او ډېرې مرستې ضایع کېږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې پخوا د افغانستان له جنوب څخه لږ ځوانان ایران ته تلل، خو سخ کال ډېرو ځوانانو په تېره بیا بزګرو ځوانانو ایران ته مخه کړې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د هغو ځوانانو غږونه دي چې ایران ته په ډلو ډلو قاچاقي ډول روان دي.
په دې بزګرو کې داسې ځوانان هم شامل دي چې په خوا به یې د کوکنارو د کښت له لارې روزي پیدا کوله. خو اوس د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت په برخه کې د مرستو نه ترلاسه کولو له امله اقتصادي مهاجرت ته اړ شوي دي. له دې سلګونو ځوانو بزګرو څخه یو هم د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ شاه جهان دی. دی ادا کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د دوی کورنۍ بې وزله کړې او دوی دې ته اړ شوي چې غیر قانوني مهاجرت وکړي.
اوس مې دغه چاغبر سره خبرې کړې چې زه ولاړ سم ایران ته، ګوره زه ورسېږم ونه رسېږم پر دغه چاغې لارې. هلته هم په ایران کې هم د ایران دولت په عذابیي ویمو ټکیمو. اوس که د تریاکو پر ځای یو بل شی وایي چې دوی موږ ته دغه برابره کړې وای، موږ کرلې وای، نو خو موږ نه تلو. اوس مو دلته سرای میله دی، دلته زما کور کول پاتېږي. یوازې چې زه ولاړ سم نو مجبور یم چې اوس ولاړ سم.
دالسیس په نوم یوې بریتانیوي مؤسسې څېړونکي ډیوډ منسفیلد د افغانستان د جنوب غربي ولایتونو پر اقتصاد د کوکنارو د کښت اغېزې څېړلې دي. دې لیکلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوي چې د تریاکو بیې لوړې شي او د نشه یي موادو لوی قاچاق کوونکي د زیرمه شویو تریاکو د خرڅ له لارې ډېرې پیسې وګټي. خو د ښاغلي منسفیلد په وینا دوه کاله پرله پسې د کوکنارو د کښت منع کولو بزګران بې وزله کړي او د کندهار، روزګان او هلمند ولایتونو ځوانه چې پخوا ایران ته دومره نه تلل اوس دې ته اړ شوي چې ایران ته غیر قانوني اقتصادي مهاجرت وکړي. د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اوسیدونکی موسا وایي که څه هم د دوی ولایت ته د بدیل کښت په برخه کې مرستې رسېدلې دي خو نور خوړلې او دوی تش لاس پاتې دي.
نه تاریخ شته، نه هم دا غنم هم نه دي کرلي، بارانونه هم نه دي سوي، کښتونه هم نه دي اخیستي. خورا د مشکلاتو سره مخ یو. مرستې هم راځي اسنه ولا بلې کاږي، موږ ته نه رسېږي. نو اوس مو نیت کړی په دغه ژمي کې د خیر سره چې پلاړ سو ایران ته، 15-16 میلیونه به دا قچاخبر راڅخه اخي. خورا په عذاب په دغه سره ژمي وښنځو ایران ته.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې کافي مرستې ورسوي، وچکالی د بزګرو لپاره یو بل جدي ستونزه ده.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان له جنوبي غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډیر سوی دی.
د نشه یي موادو اعتیاد پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ځینې معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې په ښوونځي، پوهنتون او نورو تعلیمي مرکزونو کې په نشو اخته سوي او له همدې امله زده کړې ځینې پاتې سوي دي. دا چې د زده کوونکو او محصلینو د اعتیاد لاملونه څه دي، څومره ضروري ده چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه مواد ځای پر ځای شي، او دغه ډول د پوهنتونونو او ښوونځیو ادارو ته څه کول په کار دي چې په تعلیمي چاپیریال کې د نشه یي موادو مخه ونیول شي، په دې اړه مو د پوهنتون له پخواني استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه د زده کړو بهیر څومره ټکنی کوي.
نشه یي مواد محصل ذهن ټکنی کوي، د تصمیم نیولو هغه قوت اخلي او توجه یې څو ځای تقسیمیږي، په درس تمرکز ختمیږي. په خپله هغه څه چې د ده وجود ته ضرر رسوي د ده نه د درس د یادولو انرژي اخلي. بلا ډېرې ټولنیزې ستونزې ورته پیدا کیږي او د درس نه یې زړه پاڅېږي. که بیا چېرته په نشه کې همدغسې ډېر ژور لاړ شي، په خپله محصل د زده کړو نه پرېوځي، د نشه یي موادو سره مینه یا احتیاط د ده دومره زیات شي چې دی نشي کولی چې په زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشه یي ماحول بیخي یو جلا دی، دا دواړه یو ځای کېدی نشي. او دا چې کله یو ځای کېږي نو ټول تمرکز له منځه وړي، هغه ذهني تمرکز دوه ځایه کېږي، مینه یې دوه ځایه کېږي، نشه ته توجه ډېریږي، نشه یي احتیاط دی. او احتیاط چې کله رامنځته شي نو هغه د انسان نور فعالیتونه متاثره کوي.
آیا په خپلو ملګرو، ټولګیوالو او یا شاګردانو کې داسې ژوندۍ مثال را کولای شي چې کوم کس دې د نشې له امله د زده کړو له بهیر څخه پاتې او له ګڼو ستونزو سره دې مخ شوی وي؟
په خپلو ملګرو کې زه یو ژوندۍ مثال لرم چې د نشې سره سره زما یو ملګری هم هغه له پوهنتون نه فارغ شو، د ژورنالیزم پوهنځي یو محصل و، هغه زما تعقیب
لیکن یو ورځ په خپل مسلک کې بیا کار ونه کړ یا یې ونه شو کولای هغه چرس اسکل او ډیر زیات اسکل بیا مونږ هغه رسنې سره ونه کړ تر اوسه پورې هغه خپل مسلک نه داسې لري پاتې شو نه شي شو ډیر چور لاړو بس یا نو د بل مشرورو د کاروبار واغی کې بس د کاریګر په توګه کار کوي.
ارواپوهان په دې نظر دي چې د زده کوونکو او محصلانو د اتحاد یو لامل د کورنۍ بیغوري ده. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
د کورنۍ بیغوري د یو محصل په اتحاد کې کاملا رول لري. کورنۍ معمولی بیغوري وکړي نو یو محصل پوره نشي کېدای شي، ځکه نشه چې ده دا څلیر ساعته د انسان سره وي. نو که چېرته کورنۍ په دې مسله کې بېغوره وي نو بالکل محصل پوره معتاد کېدای شي. بله مسله د دغه وي، خپل د پوهنتون ماحول چاپېریال هم ډېر د پام وړ وي، سره دې چې هلته نشه نشي کېدای، خو د دوستان د ملګري چې چا سره کېني پاسي د ماحول هغه ډېر زیات تاثیر لري د یو محصل په احتیاط کې.
د افغانستان غونډې له معتادینو ډک هیواد کې څومره ضروري ده چې د ښوونځیو او پانتونونو په تعلیمي نصابونو کې دي د نشه یي موادو د زیانونو په اړه ضروري مواد ځای پر ځای شي؟
د افغانستان غونډې یو هیواد کې ډیر ضروري ده چې ښوونځیو او پانتونونو تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خامخا مواد ځای پر ځای شي، لږ تر لږه مضمون ځای پر ځای شي. نشه د انسان ژوند تباه کوي او حتی د ژوند انسان وباسي. مونږ ډېر نشیان ولیدل چې هغه ډېر خطات وي، وخت خو بیا نشي شوی دی. هغه مثلا ډېر ښه د قران کریم تلاوت کوي، ډېر ښه مجوید تلاوت کوي، لیکن دا نشي شوی. یا مثلا هغه یو بل ډېر ښه ورتیا لري، ډېر ښه د انګلیسي ژبې استاد وي، خو هغه نشي شوی چرته په سړکونو او ډیرانونو پروت وي. نو تعلیمي نصاب کې د نشه یي موادو زیانونو په اړه مواد زبر کول ډیر لازم دي. باید کورنۍ ته هم دا درس ورکړل شي چې ماشوم چې کور کې راغټیږي لومړی د نشه یي موادو نه په ضرورونو په اړه پوهې کې وتی وایي ساتي.
د معتادو محصلینو او زده کوونکو پر وړاندې د دوی د کورنۍ مسؤلیتونه څه دي؟
د موتات مسلینو او زکونکو په وړاندې دوی کورنۍ مسولیتونه ډیر زیات دي. لومړی ته چې په آهسته آهسته دوی د احتیاط نه راوګرځي، تعقیب تر دې حده کې چې محصل په خپل مجبور شي چې خپل نشه کم کړي او په اخره او پوهیږي چې کورنۍ محصل په تکلیف ده، کورنۍ مشران خفه کوي او د نشه پرېږدي. کنه عملا دی بیا نور په دویم سټیپ کې کورنۍ د په اعمالو کې بل خصوص د احتیاط په برخه کې مداخله وکړي، د نشه نه راګرځېدو لارې چارو باندې دی ورته غور وکړي، رواني ډاکټرانو سره دی کېني، په اخره د تداوی کې دی رول ادا کړي. مخکې د احتیاط نه دی محصلین ډیر زیات تعقیب کړل شي چې د نشه یي توکو سره د عادت نشي.
د پوهنتونونو او ښوونځیو ادارو ته څه کول پکار دي تر څو خپلو مراجعینو ته له نشه یي موادو څخه پاک چاپیریال رامنځته کړي؟
زما نظر دا دی چې د پوهنتون یو ښه امن او آرام ماحول رامنځته کړي. لږ تر لږه په دروازه کې په ډېر ادب او احترام محصلین یا شاګردان ته باید تلاشي کړل شي. د نشې په اړه عامه پوهاوی باید وشي، اویرنس وشي د نشې د ضرورتونو په اړه، او محصلینو ته هر وخت دا توصیه شي چې نشې مواد دا ضرر رسوي. ځانګړي ځانګړي پنشمنت یا وړي وړي سزاګانې ورته وټاکل شي چې مثلا نشه کټ نشي مواد سره په تلاشي ټیم کې څوک ونیول شو، ولو که نه سواري سیګریټ وي مثلا د دومره درسي ساعتونو نه محروم شي، دې ته ورته دغه سي تعذيبي سزاګانې ورته وټاکل شي. دا به دومره شي چې محصلین به متوجه شي دغه کار ته. لږ تر لږه د پوهنتون د ماحول کې دننه به د نشه یي توکو زړورتیا به کم شي، جبکې به نشي ګرځولی. بیرون به احتیاط کوي، د استاد نه به سترګې سوځي، د پوهنتون د اداري پرسونل نه به سترګې سوځي. لږ تر لږه نو دغه کارونه چې دي د محصل د احتیاط ساحه محدودولی شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې احتیاط د زده کړو پرېښودلو عمده عامل دی.
دا زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د خوست ولایت اوسیدونکو نقیب الله له څلور میاشتو راهیسې د تریماډول په نوم نشي ګولې خوري. نقیب الله چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی وایي تر نشو مخکې زده کړې کولې او دکان یې درلود، خو کله چې معتاد شو تعلیم ځینې پاتې شو او د دکان سرمایه هم پر نشه یي موادو ځینې ولاړه. نقیب الله وایي که نشه نکولای اوس به زده کړی بشپړی کړی وای او کاروبار به هم خپ پرمختګ کړی وای. دا چې نقیب الله څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څړه و ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې څخه واورو.
نشې مخکې مې دوکان و، کلی کې مې دوکان و، پرچون دوکان و، اومه پورې مې درس ویلی دی. بس دوکان مې کوه، دوکان ته به ملګري به راغلل، بس ګلۍ به اچولې، ما ته به راغله چې ګلۍ واچوه، ګلۍ مې واچولې، بس په اخته شومه تریمه ډول ګلۍ مې ایسته کړه. څلور دانې پنځه دانې مې دا مې اچولې ورځ کې. لومړی نشه مې دا تریمه ډول نشه وه، تر اخره پورې مې تریمه ډول نشه کوله. بس نشه مې کوله، ورور راباندې راغلو، ګلۍ راسهګیرې کړې. بس شو ما خپله ورته وویل چې ځم ځان بستر وم. چې نشه مې ونه کړه، ګلۍ مې ونه اچولې، ځان مې درد کوه، دماغ مې خراب و. چې ګلۍ مې واچولې بیا به سوی وم روغ وم. یو ورځ کې مې 100 روپۍ ورکولې، 200 روپۍ داری وخت چې یو 50-60 زره روپۍ مې پرې ورکړې. دوکان مې پرېښود، نوره بس ایران ته لاړم. شالته مې نشه پرېښې، بېرته چې راغلم دوکان ختم و، او د کور نه مې پیسې راکولې. بس نشه مې کولې، ګلۍ مې اخیستې. پیسې به مې مور مې راکولې، ورور مې دبۍ رانه لګېدګلې، او پلار مې راکولې. ملګري انډیوالان مې نشته اوس مخته ول، او چې بس پیسې دوکان مې ختم شو، ملګري هم لاړل، ځان ته بس نشې مې بس کولې، هر څه پرېښودم. اومه پورې مې درس ویلی دی، نور رانه پاتې شو، په نشو اخته شو، دوکان ختم شو. کله کله به مې جنګ کوه، د باندې به مې جنګ کوه، کور کې به مې کوه، په نشو باندې اخته شو، دې حال ته راورسېد.
په خاطره کې مو واورېدل چې نشې د نقیب الله اعصاب ور کمزوري کړي، او د احتیاط پر مهال یې د کور له غړو سره شخړې کولې.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنا اخر به ورته ځوان بیا ځنا سمې خو سره کې سم شیرو کې زسته کمه سبد بخت شي دې بیا بیا ځان ځنا سم خلاص ولا
ادوارد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون پوچ کړ او خونه دمون خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک. دریا کوشنانی دا دریا سره دی نروزنی لامل یختنی وغلو ملسو.
دا ازادی راژیو دا زهر و کاروان زنگری اونی زخ پراونه دا نشهی توکو دا کشت، نشهی موادو جوڑولو، قاچاقو او استعمال دا زیانونو پاره تاسی تا معلومات درکوی.
دا ازادی راژیو در ناوریدن کو دا د زهر و کاروان خپرونی ورسته برخه ته را ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شده چې عبدالله په ورختای او ژړغونی حالت کې کور ته راځي. په ژړا او زاروی مور او پلار ته وایي چې دی وبخي، بیا به هیڅ کله داسې بد کار نه کوي. د عبدالله مور او پلار حیرانیږي او نه پوهیږي چې عبدالله څه کړي او څه ورپېښه ده. دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
او پلار ما او بخا
زه ولې جاړې؟ څه خبره ده؟
څه خبره ده چې ودی بخم؟
زه نور بوډر نزګم.
زوره کزا ټول قوم او کلی کې پوز را پرې کړه، ټول تر برونه دې را پوري وخندول، اوس وای نور می توبه ده.
غیر ده پلار، بیا دا سی بد نګو، ته می صرف ډاکټر ته ورسوا.
دروغ مو وایا، دا دې څوم زل ده چې دروغ را ته وایي؟ نور مستا خبر از رته نل ویگی، زغر کی گزا
مور بابا اوس ما خبر نه منی. غیر ده تور تو اکنا.
خیر دی عبد الله پلار، دازل معاف کا، نه ویلی چې زوی دی په پخو کې در غړی او زارې در تکوي، زما خاطر وکا.
سما ده، دازل به استا په خاطر و بخم، خو نه پویګم چې دازل ولې داسې پخیمانه شوی.
نن دل منزل پار جمعه تولاړم، اغه کسان راوښړلم چې زما له مخه به خبرې نه شو کولای، ویلې زه پوډری ته بوټو نغلا کړې.
خو خوای څو ورځې جمعه ته بوټو نغلا کړې دي، زه اوس په دې کلی کې ستا له لاسه پورته چاته نشم کتلی.
داسې مه وایه سړیا، زما د زوی بلا دې پر ټولو ګرځي. زما زوی وای نور پوډر نه څه کوم او ته یې نه منې.
چپ شه، ته خو بیخي خبرې مه کوه، که تا ناز نورکو دی به نپودری که دو خالکا که دی دنشی پری خودو لیراده ریختیاوی نو سبا دی لخیر دو لسوالی کلینیک تا بیایم
زویا دی پلار سپینه گیره او دی وردو اولادونو تا دی وگوره پدی کور که اغا دی گتی ورد سره یوازی ته نن پر اختیاو آدهو که چه نور با پودر نسکوه
مور غم مگوا دازل مکلک که اراده دا تازی با میوی نی چه چنگ پودر پیدم دردی و روز تا بازمال اللہ سا بگیلی که نشر منده کی گئی
بس سم آده بچیا ڈاکٹر صاحب اجازه ده
او رازی رازی مهربانی
السلام علیکم
وعلیکم سلام
ڈاکٹر صاحب د ځوان می زوی ده د کار لپاره ایران ته تللو لاغي خو پودری راغی شپه کال کیږي چې پودرس کوي
الله څومره ځوان ده خو پودر او داسې تک جیړه وچ کړی لکه وچ نل خالکا اوس دا وای چې څه نیت دی کړی
نیت میں دا دے جنور بورڈر بریدم او علاج میں ہوگم
آکا زوی دے عادی ناروغی نہ لری علاج دیر وقت نیسی
ڈاکٹر صاحب زما زوی خو ناروغ نہ دے یہ واضح پوڈرز کوی
گور آکا نشہ تر ٹول و لویا ناروغی دے دے نشایانو لپارا خاص ڈاکٹران وی او خاص شفخانہ لری مو کی دلتا علاج نسو کولای
نو چی دلتا علاج نکی گی چیر تے بوزو
دے ولایت شفخانے تے بوزی
ڈاکٹر سے مو خودم رکھ رہے نہ درلو دا چے دا ولسوالی شفاخانی تراشو لمجبوریت پخر راغلو تو لورز مو وحل دا ولایت خو پخر نشت لائی
گورا کا اما خو مخ کی در تاویل چے دا دی ناروغی ندا خپل خاص شفاخانہ لری باید حالتا بستری سی
ڈاکٹر سیب خو آئی زما نور انڈیوالانم حالتا بستر وو اس روغ رمٹ دی لارا آلتا میں بوزا کنا
وہی زویا کاش کے میں پیسے دلو دائی سوکم وہی تشالا سا تمہیں دخمانی
گورا آکا خیر دے لیوچا پیسے پور کرا زوی دے زوان دے چی جور سی کار باو کی او خپل پور با ادا کری
ڈاکٹر صاحب غریبانو تا کل چوک پور ور کبی دا خود حکومت وظیفہ دا چه پا هر اول سواله که ده نشایانو لپاره کلینیک جوڑ کی ما گونده غریب خلق کلا تر ولایتا پورت لیشی
بلارا نو زنگ باشی زما علاج نکی گی
او باشی دلتا سا علاج نکی گی اول آیتا تتنو واس نلرو زیو پاس مرغ پلاریم زویا چه زویی می زما پا مخ که لکشا مصفزی آسوار تا گورم
دا زادی راڈیو درنو آوریدن کو دا زهرو کاروان خپرونه پر همدی زی پایتا ورسیده تر بیامو الله ملسه
د زهرو کاروان
طرف می بیای در سر از مزر گیا چکام طرف می بیای در سر از مزر گیا خودم را خوم پای کڑا چپکم